مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو درنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د خپرونه مو تر 15 بجو ده او په دې خپرونه کې به هم د ازادي راډیو د نن ورځې د دې ساعت خبرونه او رپورټونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې دی دوی ته حق ورکړ سي. دا چې دوی غواړي د سولې په خبرو کې څه حق او څه ډول ونډه ولري په خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ اوریدلای سي. د نړیوالو خبرونو سرحد ته پام وکړئ. په پاکستان کې د تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د عراق تر مادي شهر د بیرته نیولو لپاره قبایلو ته د وسلو په ورکولو خبرې وکړې او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی. خو اول سید کمال شاه عارف د دې ساعت د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هیواد مخکنی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسته کولو په اړه اندیښنه وښوده. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لورې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. او د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عدد او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د خبرونو تفصیل. د هیواد مخکنی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کولو په اړه اندیښنه وشو ده او د هغه د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د شاغلی کرزی له دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سی چې افغان چارواکي باید د ټولو هغه تفاهم نامو لاسلیک څخه چې د هیواد ملي ګټو په زیان وي ډډه وکړي. پر همدې مهال د افغانستان ولسمشرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول یو شرموونکی عمل بل او د هغه د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسمشرګې مشر او د اروپي ابراهيمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له اندیښنو وروسته وویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړه نتیجو ځواب ورکوونکي به هم چارواکي وي. د ولسمشرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ به د ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته وروغوښتل سي. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لور خاطرې باندې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. د کابل د لومړي حوزې د ابتدایي محکمې مشر سید احمد نن په علني جلسه کې د موظف څارنوال لخوا د صورت دعوه او د مجرم کاسر خبرو وروسته دغه حکم صادر کړ. د محکمې مشر سید احمد وویل چې دا وروستی حکم نه دی او تورن کس کولای سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې خاطرې ازادي راډیو ته ویلي و چې پلار یې څو کاله په زور سره پر دې جنسي تیری کړی و او له هغه څخه دوه ماشومان لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلولو او د ولسمشرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل کېدو اندیښمن کړی دی. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د حکومت د چپ خلفا ته کېدو څخه معلومیږي چې د حکومت مشران په دې برخه کې واحد اراده نه لري. شاغلی ایوب زاده زیاته کړه تر څو چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې تفاهم ته ونه رسیږي ډېر ستونزمنه به وي چې دغه کمیسیون کار پیل شي. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست و یان مرستیال جاوید فیصل وای چې د ملي وحدت حکومت مشران د یاد کمیسون د مشر پر سر هوکړه تر رسیدلې دي چې پراتلونکو ورځو کې به اعلان شي. او د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وای چې د افغانستان لپاره نوی عددي او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د دې ادارې عمومي مشر حبیب الرحمن رحمت معیار وای هر هیوا چې د نړۍ په نقشه کې په نړیوال سټلایټونو کې صفتي خپل ځانګړي کوډ لري چې افغانستان تر اوسه دغه کوډ نه درلود. دی وای د نورم او ستاندرد ادارې لغاور او مشروع ورسته د 0-4 عددي کوډ د افغانستان لپاره وټاکل سو. دغه کوډونه له 0 څخه پیل او تر 399 پورې رسیدي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت سره وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل د نړیوالو اتمي مفتشانو له لوري د ایران د پوځي ځایونو کتلو او د دغه هیواد له ساینس پوهانو څخه پوښتنو ته به اجازه ورنه کړي. د ایران دولتي رسنیو د خامنهي له قول نن وویل ایران به د خپل لانجمن اتمي پروګرام پر سر په خبرو کې غیر منطقي غوښتنی ونه مني. د وبل مشبه د بهرانيانو له لوري د خپل پوځي تاسیساتو په لټنې ته اجازه ورنکړو. بهرانيان به پرې نشدم چې راشیا او زموږ له اټومي ساينس پوهانو سره خبري وکړي. د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کاله بند محکوم شوی دی. مولانا ابوبکر چې پر ځان لګېدلی تور ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوه ناڅرګند چارواکي په قول ویلي چې سږ کال 21 تنه د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د څرګندونو په خاطر په 8 کلونو بند محکوم شوي دي. په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي، شاوخوا 1000 تنه شیعګان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وستوالي ډلې څخه د رمادي شهر د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ټریننګ په ورکولو خبري وکړې. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایند الستایر باسکی فرانس پریس خبري آژانس ته وویل موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپینه مانی چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لویدو په خاطر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونی پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سنبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وای هیواد اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار ووسی. پیترو پورشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبريږي وویل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. زه باور لرم چې دوی حمله ته تیاری نیسي. فکر کوم موږ باید چمتو اوسو او دوی ته د لمسون کوچنی چانس ورنکړو. د په عین حال کې ویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین ختیځې برخې به یوازې له پوځي لارې له بیلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولی شي، نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسئلې یوازینی لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار ده چې له لویدي سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز وویل مسکو هیله لري چې واشنگټن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفادې د هیواد له نویو پوځي اقداماتو راوګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا کوله چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې دي. او د الجزایر پوز دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتر کې پروند عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سختریزي وبښل. د الجزایر دفاع وزارت وایي د بواریا ولایت په فیروکیوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوز ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو له اشارونو د هوا حالات سانټي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 14، اسمان زایځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 18، اسمان زایځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22، اسمان زایځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 18، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 21، اسمان زایځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 12، اسمان زایځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 10، اسمان زایځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 16، اسمان زایځای وریځ.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې دي او تاسو به د خبرونه تر 5 بجو پورې اورئ. پا په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ښځو ته ونډه ورکړي. نن په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو غونډه کړې وه. د ازادي راډیو خبریال ورغلی و، تاسو به د جزئیات څخه خبر شئ. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو د څارونکو ادارې سیګار ویلي چې په دې هیواد کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر مصرف شوي دي، خو امریکایي ځواکونو له دې تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. ولې؟ په دې اړه په خپرونه کې رپورټ لرو. په همدې خپرونه کې باید افغانستان د هوایی څارنې د ادارې سره یوه ځانګړې مرکه ولرو او پکې وابوري چې یو شمېر نړیوال شرکتونه غواړي د افغانستان د هوایی چلند د چارو مسؤلیت واخلي. په همدې خبرونه کې به د سیمې پر حالاتو په رپورټ کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم ترکمنستان ته تللی.
پاکستان غواړي چې د وکیشي ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي. ځان ترې نظریه چې د افغانستان د خاورې تک دی.
او په همدې خبرونه کې به په اونیزو پروګرامونو کې د بشري حقونو پروګرام ولرو. په اسلام کې د کار حقوق څه دي؟
پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وکاس راغی او سوال وکړ چې ما ته پیسې راکړې زما صدقه.
د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅه او په هغه کې د شوز ونده ده. نن په کابل کې د بشري حقوقو د شوز د حقونو یو شمېر فعالانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه او په افغانستان کې د سولې پر اړه شورا ژغ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې دي. د شوز حقونه په او په دې ارتباط د شوز بریالیتوبونه دي لپامه نه غورځوي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې، افغان ښځینه فعالانې له حکومت غواړي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغان میرمنو ګډون زیات شي. د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ مشري وجمې فروغ د چهارشنبې په ورځ د سولې په برخه کې د ځینو افغان ښځینه فعالانو د ستاینې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو ونډه او رول ته ځانګړی پام وکړي.
ما خواهان ازی هستیم که
کله چې افغان حکومت د سولې په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي، موږ د سولې د مذاکراتو په ټولو برخو کې د ښځینه استازیو د ګډون غوښتونکي یو. او کله چې د افغانستان په داخل کې د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي او همدارنګه پلانونه او تصمیمونه نیول کیږي، باید افغان میرمنې پکې ګډون ولري.
د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ او د سولې عالي شورا لخوا د دې شورا دولس ولایتي ښځینه غړیو ته چې د سولې په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې ستاینلیکونه ورکړل سول. بلخوا د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ډاډ څرګندوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې به د افغان میرمنو حقونو ته خاص پام وشي. محمد اسماعیل قاسمی اروایی د سولې عالی شورا هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې، عادلانه او داسې جامع سوله راشي چې د ټولو اتباعو حقونه پکې خوندي وي.
صلح باید عادلانه باشي.
سوله باید عادلانه، جامع او تلپاتې وي. زه تاسو ته په څرګندو ټکو کې وایم، تاسې چې د افغاني ټولنې نیمه برخه جوړوئ، که سوله باندې موافقه ونه کړئ عملي سوله نشي راتلی.
په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا ښځینه غړي هم وایي حکومت باید د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون په اړه کړې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د سولې د عالي شورا د دارالنشا مرستیال وایي په پام کې لري چې د سولې د عالي شورا په نوي تشکیل کې د ښځو یو ځانګړی بورډ رامنځته کړي. د ښځینه فعالانو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د سولې عالي شورا ځینې غړیو او د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې په یو غیر رسمي غونډه کې د سولې په اړه خبرې کړې وې. او په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی چې له دې وړاندې طالب پلاوی چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. د چارو کارپوهان، عام افغانان او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي سي.
ایران ته مو د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه په دې رپورت کې واورېدل. د طالبانو لخوا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید شوی ده چې د دوی یو هیئت ایران ته تللی و. په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبان غواړي په دغسې سفرونو په سیمه او په نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان ایران ته د طالبانو د یوه هیات د وروستي سفر په رڼا کې پر همدې مسله رپورت لري.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل که څه هم ایران ته د طالبانو د استادو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی، خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالي شورا هڅې کوي چې هم په ملي سطح باندې هم په سیمه ییز کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کې او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي. همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې هم په ملي سطح باندې هم سیمه ییز سطح باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په اینال کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي.
فعلاً د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. موږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د خغری قلم الدین پوینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپورونه خبر کړی چې د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژانس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افخم په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کېږي د ایران ته دریم سفر دی. په اینال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي اندېښنه لري چې ایران ته د طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخې ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
دا به سلال دو جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپله طالبان کله چې د سیمې له هیوادونو سره په تماس کېږي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کېږي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطح تثبیت کړي. بله خبره دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیع لاسته لودلو سره په دې 15 کلو کې په وار وار د سیمې له ظاهرا د افغانستان یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. بیا په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
د یادونه ده چې د روسیې کې د طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتله زیات شوي دي. ایران ته د طالبانو تر دغه سفر مخکې د دوی یو شمېر استازو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و او په دې روسیې کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي، خو دغه خبره د افغانستان جمهوري ریاست یوه شایعه ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلې چې یو ځل بیا به په قطر کې خبرې کوي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو کفایت الله د ازادي د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې لکونه په یو پیغام کې لیکي دا چې ایران ته د طالبانو یو هیئت سفر کړی دی د سولې د خبرو په اړه هیلې پیدا کوي. مشکل لرو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئتونه به هم د سیمې او نړۍ نورو هیوادو ته سفرونه وکړي او د سولې د خبرو لپاره به هڅې چټک کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د پلاتون کې د اداره سیګار وایي چې په افغانستان کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر مصرف شوی، خو امریکایي ځواکونو له دغو تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې په دې تاسیساتو کې د امریکا د مالیه ورکوونکو 16 میلیونه ډالر مصرف شوی دي. دا چې ولې د دغه تاسیساتو څخه هیڅ استفاده نه ده شوې او دا پیسې څنګه لګېدلې دي، د جانقه الکوزی په رپورټ کې به واوري.
د سیګار د راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، دا پوځي تاسیسات د هلمند ولایت په لترنک پوځي اډه کې جوړ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټون کې ادارې د مشر په دې راپور کې ویل شوي د امریکا د پوځ یوې قطعې په 2010 کال کې د دې تاسیساتو د پراختیا لپاره مالی مرسته غوښتې وه. په راپور کې ویل شوي امریکایي پوځیانو خبرداری ورکړی و چې د دې بودیجې ردول به زیاتې ستونزې رامنځته کړي، او دا ځکه چې افغانستان ته استول کېدونکي اضافي عسکر به د سوق او ادارې لپاره په کافي اندازه ځمکني او هوایي تاسیسات ونه لري. د سیګار د پلاتونو له مخې د امریکا د پوځ دغه قطعې چې کله د تاسیساتو د جوړولو لپاره وړاندیز پر رسمي ډول کانګرس ته وړاندې کړ، یوه میاشت وروسته د عملیاتي عاجلو اړتیاو له مخې د دې تاسیساتو په جوړولو ټینګار وکړ. خو کله چې د امریکا کانګرس د 2010 کال مې میاشتې په 19 په وړاندیز بحث وکړ، د امریکا د پوځ پخوانی تورن جنرال ریچارډ میلز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ته یو غیر رسمي لیک واستوه. د سیګار په وینا جنرال میلز هغه مهال د لترنک کمپ په بودیجې له سره کتنه وکړه او ویمندله چې د 16 میلیونو ډالرو تاسیسات او د 15 وړاندې شوو پروژو اړتیا نشته، او دا ځکه چې دا اړتیا له دې مخکې له بلې لارې په ګوته شوې وه. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وای دوه نورو جنرالانو هم د 2010 کال د جون په 22 او 26 نیټه په دوه ورته لیکونو کې د دې پروژې د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. د راپور له مخې دا بودیجه د هماغه کال جولای میاشت کې تصویب شوه، او د پوځ دوه جنرالانو پیټر او انجل د K-48 ودانۍ د پروژې د لغوه کېدو غوښتنه په رسمي ډول رد کړه. سیګار د پوځ د ایمیلونو په استناد په راپور کې ویلي په داسې حال کې چې ټول امریکایي پوځیان پوهېدل چې د K-48 ودانۍ جوړول اړین نه دي، خو بیا هم جوړولو ته دوام ورکړ. راپور زیاتوي د دې پروژې چارې د 2011 کال فبروري میاشت کې پیل شوې، او د 2013 کال اپریل میاشت کې کارونه په سلو کې 90 ترسره شول. دا تاسیسات د 2014 کال اکتوبر میاشت کې افغان حکومت ته تسلیم شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو د خبرونو په ترڅ کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ترکمنستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو ته تللی دی ترڅو هلته پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبریال زبی شفق په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یوجکپړي پلاوی په ملتیا د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو ترکمنستان او قرغیزستان په دوه ورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمنستان پلازمېنې ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ په یو خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې صدر اعظم نواز شریف به د منځنۍ اسیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځي اړیکو سربېره په نړیوالو سیمه ییزو په ځانګړې توګه د ټاپي د ګازو د نلیکې د پروژې په اړه خبرې وکړي. دا په 1300 کلونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي پاکستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ژورې اړیکې لري او غواړي چې له دغه هیوادونو سره د اقتصاد، سوداګرۍ، تعلیم او برېښنایي انرژي په برخه کې اړیکې لا پراخې او ژورې کړي. دغه وزارت د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصادي او سولې ثبات لپاره اړینې بولي او وایي د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه کې د اقتصادي او برېښنایي انرژۍ د ودې زمینه برابره کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ ښې او باوري اړیکې د سولې، ثبات او د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي، خو د دې ترڅنګ پر دې خبرې ټینګار کوي چې په افغانستان کې بله سولې او ثبات پرته د منځنۍ اسیا، پاکستان او نورو هیوادونو پرمختګ ناشونی وي. دوی د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لومړی شرط بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پاکستان د وسیع شي ملکونو
سره تعلقات چې دي هغه انحصار افغانستان باندې ذکر دی که فرض کا پاکستان غواړي چې د ورکی شي ملکونو سره تجارتي او کاروباري اړیکې مضبوطې کړي نو هغې دپاره آسان ترین ذریعه چې دا هغه افغانستان د خاورې تګ دی که مونږ د چین د طرفه ځو نو هغه ډېره زیاته لویه کیونکہ افغانستان کی امنیت ہی ملکوں تجارتی یعنی کہ وہ پاکستان سے رکھی کی گئی اور پاکستان میں بھی ملکوں سے رکھی کی گئی نو دے دفارا امنیت کے دے سپا افغانستان کے دے کہ پاکستان کے دے دادا وسیع شیعہ رفا رہا ہوں کھڑے کستوگری پر منطقہ کے کہ دے نو دا امنیت مسئلہ گا دا جباب مسئلہ گا یا تجارتی اور اقتصادی علی کو مسئلہ گا اگر ترغی پورے عملی کے دے نشی یا ترغی پورے دا ملکوں میں داغے نہ مکمل استفادہ نشی کو لے ترسو پورے چی پہ علاقہ کے امن اور دے علاقے دا امن دا پارا افغانستان کے امن کے دے نو آگا لازمی شرط ہے
ویل کیږي چې صدر اعظم نواز شریف په ترکمنستان او قرغیزستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیوادونو له مشرانو سره د سوداګرۍ، اقتصاد، برېښنا، انرژي او ځینې نورو برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا یادونه ورده چې نواز شریف په داسې حال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر وتلی چې اسلام موده مخکې د چین ولسمشر پاکستان ته سفر وکړ او له دې هیواد سره د کاشغر ګوادر د اقتصادي لویې لارې پر پروژې سربیره د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه هم لاسلیک کړل.
بوسنیا کې د نوې میلسیزې پر مهال په کورنۍ جګړه کې لږه لږه له 1992 تر 1995 کاله زرهاو کسان ووژل شول. دا جګړه د سربانو، کرواتو او د بوسنیا د مسلمانانو ترمنځ وه. په بوسنیا کې د جولای په 1993 د جولای په میاشت کې سربانو په سربرنیڅه کې په یوه کلي باندې حمله وکړه او زرګونو مسلمان ځوانان یې ووژل او په دې هیواد کې ګڼې دغسې پېښې وسوې. خو اوس دلته خلکو وړې وړې هڅې پیل کړي دي څو د خپل ځوان نسل په منځ کې د دغسې مذهبي او فرقهیي تبعیض مخنیوی وکړي. دوی پرون یو شمېر خلکو په بوسنیا کې د خپل معاصر تاریخ رومیو او جولیت ولمنځل. دوی د دوو داسې ځوانانو د هدیرې ته ګلان ورول چې هغوی یو باش کوبرکیچ او بل ادمایرا اسمیچ نومېدل. دوی د 1993 میلادي کال د مې په 19مه وژل سوي وو. هغه مهال د پخوانۍ یوګوسلاویا په هیوادو کې کورنۍ جګړه واضح ده چې روانه وه او بوسنیا د سربي ځواکو په محاصره کې وه. د سیمې خلک وایي چې دغو دواړو ځوانانو غوښتل چې د محاصرې څخه وتښتي او د جګړې له سیمې ځان وباسي. یو سړی چې د دوی د مرکز د صحنه یې لیدلې وایي دغو دواړو ځوانانو منډې وهلې او د اوربند په وخت کې غوښتل چې د محاصرې له سیمې څخه ځانونه وباسي چې ډزې ورباندې وشوې. د غایني شاهد ویلي د دواړو ځوانانو لاسونه سره ورکړي وو او منډې یې وهلې. پر دوی ډزې وسوې او دواړه داسې په ځمکه راوغورځېدل لکه په هوا کې چې دوه مرغان ویشتل شوي وي. د باشکو او ادمیرا د مینی کیسه د مطبوعاتو له لارې په ټوله نړۍ کې خپره سوه. د دوی په کیسه کې تر ټولو لوی ټکی دا و چې باشکو په خټه سربای وو او ادمیرا د بوسنیا له مسلمانانو څخه وه. دوی اوس په خپلو کې د دغسې کیسو په راژوندي کولو هڅه کوي چې په خپلو خلکو کې د مذهبي او قومي توپیرونو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. د یوګوسلاویا د راک او کلاسیکي موسیقۍ ډلې څه موده مخکې د باشکا او ادمیرا د مینې په اړه یوه سندره خپره کړه چې د جګړې د بې هدفۍ او په جګړه کې د ښکېلو انسانانو د ناهیلیتوب په اړه ده. دوی وایي چې د دغو دواړو ځوانانو کورنیو نه دي غوښتلي چې د دوی د مړینې پر تلین لوی مراسم جوړ کړي. د باشکو او ادمیرا مړي په یوه قبر کې پر هغه ځای چې ویشتل شوي وو خاورو ته سپارل شوي دي. د ادمیرا پلار ویلي چې د خپلې لور د مرګ د تلین لپاره یې خاص مراسم نه دي جوړ کړي خو د هغې هدیرې ته به ورسي او قبر ته به یې ګلان وروړي. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته د بشري حقوقو په اړه پروګرام کې واوري چې په اسلام کې د خلکو د کار حق څه دی او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د ارغستان څخه په خپل دغه اسمس کې لیکي چې د محمد نیکه په لیسه کې د شاګردانو څخه ښوونکي د میاشتې 1500 کلداري اخلي. دا خبر دوی راستولی خو د ازادي راډیو په دې کې څه خپل نظر نه لري. او یو بل اوریدونکی سمیع الحق حقانی له هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه لیکي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې زموږ امنیت ته دې پام وکړي. دا ازادي راډیو اوریدونکو عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د نورمو او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عددي او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لور خاطرې باندې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلولو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل اندېښمن کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وای د نړیوالو اتمی مفتشانو له لوري د ایران د پوځي ځایونو کتلو او د دغه هواد له ساينس پوهانو څخه پښتنو ته به اجازه ورنکړي. د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له صداکار سره د اسلامي دولت له وسطوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ټریننګ په ورکولو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پوشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار ده چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاری پراخی کړي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وخندل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د اسیا د مرکزی زون د پیلیدونکو لوب لپاره د تمریناتي لوب پلاټ کې بنگلاديش ته مات ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس په فلزي ازادي رادیو ته ویل چې د دې لوبې ګټل افغان ملي ټیم ته روحیه ورکړه او دوی به وکړه شي چې د مرکزی اسیا لوب کې شفایله ولري. د تمریناتي لوب په بنگلاديش کې روان دي. د نومړي په خبره د اسیا د مرکزی زون سیالوي کې د افغانستان د ملي ټیم په ګډون د نیپال، بنگلاديش، مالدیف، بوتان، قرغزستان، ازبکستان او ترکمنستان ټیمونو ګډون کړی وو. د دوستی ترنامه لاندې د هندبال ټورنمنت په فاینل لوبه کې د کابل منتخب ټیم وکړای شول چې د یونایټډ بانک منتخب ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د کابل منتخب ټیم وکړای شول چې دیش د شل په وړاندې د یونایټډ بانک ټیم ته ماتې ورکړي. د شغلی نیازی په خبره ګټونکو ټیم ته د دې فدراسیون لخوا مډالونه او جایزې هم په نظر کې نیول شوې دي. دغه سیالي په کابل ښار کې د 15 ورځو لپاره ترسره شوې چې د کابل، هرات او تاجکستان څخه ټیمونو ګډون پکې کړی وو. په لوګر ولایت کې د والیبال ټورنمنت په فاینل لوبه کې نن مازیګر د دې ولایت د پوهنتون ټیم او کلنګار ټیمونه سیالي کوي. د دې ولایت د بدني روزنی مسول عبدالولید ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د دې ولایت لسو ټیمونو ګډون کړی و چې د پوهنتون ټیم او کلنګار ټیمونو وکړای شول چې فاینل ته لار پیدا کړي. په لوګر کې دغه سیالي د دې لپاره ترسره کیږي چې د والیبال د لوبغاړو مهارتونه وغوړېږي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې واوریدونکو له کندهار یو جالب پیغام راستولې دی. وای د کندهار په ښار کې نوې شودل سوي نیالان بیرته پوچې دودي او د شروالۍ له خوا داسې وبکیږي لکه څوک چې د دکان مخته او پاشي کوي. د ازادي رادیو اوریدونکو که تاسو دغه کوم پیغامونه لري د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې راستولای سي. او سم د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې د ویان سره مرکه لروم. دغه اداره وایي چې تر اوسه د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو شمېر نړیوالو کمپنیو څخه د هغوی غوښتنلیکونه اخیستي دي، او په نږدې راتلونکي کې به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم چارې کوم نړیوال شرکت ته وسپارل شي. په دې ارتباط نوریاس نوری د دې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره مرکه کړې، او له ښاغلي حبیبي څخه په پیل کې غوښتنه کړې ده چې څومره نړیوالو کمپنیو دغه علاقمندي څرګنده کړې ده چې د افغانستان د هوایي حریم د پروازونو د تنظیم چارې په غاړه واخلي. ښاغلی حبیبي په ځواب کې وایي
د افغانستان د حریم فضایي د مسؤلیت د سپارلو لپاره چې د افغانستان دولت تصمیم راوي چې اول به خارجي متخصصین راولي، دغه پر اساس باندې طرقات په دې کې تر پرشکرو د ملي هوا شرکتونو خپله ابراج علاقه مندي کړې ده، هغو سره موږ شسنا او سور کړې ده، او د شسنا وخت د میاشتې تر اخره پورې دی، یعنې د شم د مه باندې باندې موږ خپل پروپوزلونه راکړي چې دا به ورسره موږ هغه ارزیابي کوو او ګورو به چې څه په دې کې برنده راوځي.
په مشخصه توګه وایي چې آیا دغه شرکتونو شته روسه پورې تاسو ته غوښتنلیکونه سپارلې دي، آیا دا د منطقي په سطح باندې دي او که د البته د آسیا د وچې په سطح، او که چیرې د آسیا له وچې وتلې اروپایي هیوادونو امریکایي شرکتونه هم دي پکې؟
په دې کې تقریبا د منطقي په سطح هم شته، او نور نړیوال سطح باندې هم شته. امریکایي شرکتونه هم په دې کې اشتراک کړی دی، د انګلستان ته هم شرکتونه دي چې اشتراک یې کړی دی، او د اتر څنګ د اماراتو نه، د جرمني او د هندوستان نه
حبیبی صاحب، آیا دا یو موقت حل لاره ده او که دائمی؟ تاسو غواړی چې دغو شرکتونو ته د افغانستان د هوایی حریم کنټرول یا تنظیم چارې په موقت ډول وسپاري او که دائمی؟
موږ دا چارې و شرکت ته نه سپارو، دا شرکتونه راځي په حیث متخصصین زموږ کارمندان به وي، یعنی د شرکت د لارې به راځي زموږ پخپله د افغانستان دولت کارمندان به وي، د افغانستان د حریم فضایي کنټرول پخپله د افغانستان دولت ته لاس اخلي. ځینې بخشونه چې پاکې موږ خارجي متخصصین ته ضرورت لرو، خارجي متخصصین به استخداموو، او د دې ټوله کنټرول مسؤلیت پخپله د افغانستان دولت په لاس کې به وي.
تاسو وایئ چې دوی غواړي چې د کډرونو په توګه استخدام کړي، د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول لپاره خو ډیرو پرمختللو وسایلو ته هم اړتیا شته، آیا دا وسایل به تاسو اخلي او که بیا به هم همدغه شرکتونو نه چې تاسو ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د دوی وسایل اخلي په پیسو؟
وسایل په بحث کې مشکل نه لرو، خپل د ناتو او امریکا دولت دا وسایل په اصل چې مرکه هم د افغانستان کې کنټرولونه هغه مشترک کړي دي، هم مشتره انتقال کړي دي چې وحید مراقبت په خپل د افغانستان د خاص کیږي، او نور هغه وسایل چې پاتې دي هغه هم مشتره انتقالوي. نو فعلا موږ نور نوي وسایل ته ضرورت نه لرو، فقط دا دي چې د عملیاتي بحث لپاره په متخصصین دغه شرکت د خاص استخداموو، او دا مراد دغه پر مخ ته وړي تر هغه پر افغانستان ته د بحث فکر به کیږي.
یو انتقاد چې په افغانستان کې د مرستو لګولو په برخه کې دی، په همدې برخه کې هم سیګار یا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرمفتش ادارې څخه موده مخکې یو راپور خپور کړی، ویلي دي چې د افغانستان د هوایي قلمرو د ظرفیتونو د کنټرول لپاره د ظرفیتونو په لوړولو په دولسو دیارلسو کلونو کې تقریبا 568 میلیون ډالر په مصرف رسیدلی دي، اما بیا هم تر اوسه پورې افغانستان دغه ظرفیت نه دی پیدا کړی، او همدا یو علت چې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت نه دی سپارل شوی. ټاکل شوی و چې تیر کال باید دغه مسؤلیت واخلي، شپږ میاشتې د نور هم تمدید شوی دی. مرستې در سره شوي دي، دا مرستې چیرې لاړلې، دا څنګه ضایع شولې؟
د سیګار دا خبره داسې نه ده کړې، د افغانستان پر ظرفیتونو باندې مصرف شوي دي، ولې چې د $2.5 میلیونه ډالر د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول لپاره د امریکا دولت د خاص مصرف شوي دي، چې مفکرمن د افغانستان حریم فضایي کنټرولوي. په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان حریم فضایي د امریکا دولت او د ناتو د خاص څخه پیدي، او دا پیسې د دغه لپاره مصرف کړي دي، او دا هم په خپله ویلي، یعنې په دې کې د افغانستان دولت مسؤول نه دی، بلکې په خپله امریکایانو ویلي وو چې امریکایانو دا نه دي کړي چې افغانان په دې بحث کې تربیه کړي. دا خبره موږ سره منو چې دوی ونه کړه چې افغانان تربیه کړي، نو په دې خاطر باندې اوس موږ په خپله ولې خپل پلان جوړ کړی دی چې افغانان تربیه په دې بحث کې.
یو موضوع چې ممکن شاید د اوریدونکو لپاره هم واضح نه وي، هغه دا ده چې یو ملکی هوایی چلند او بل د افغانستان د هوایی مدافع. تر اوسه پورې افغانستان هوایی ځواک هغه څه چې لازمه ده نه لري، جټ الوتکې نشته ده. د افغانستان د هوایی مدافع په برخه کې آیا تاسو چې کله دغه مسؤلیت اخلي، هغه برخه پوځي برخه به څوک تنظیموي؟
غیر موږ د ممکن کنټرول خبرې کوو، د افغانستان هوایي چلند خپلواکه اداره د افغانستان د کنټرول مسؤل ده، کم پروازونه چې د افغانستان په فضا باندې تیریږي او یا خپل افغانستان ته راځي هغه به ټوله کنټرولېږي. کوم که دفاعي موضوع وي هغه په وزارت دفاع پورې اړه لري چې هغه په هغه کې مرد و غوث مابینځ کې به مشخصه
تر ټاکلې نیټې د جون تر دیرشمه پورې به یا له دیرشمې مخکې به تاسو وکولی شئ چې افغانستان د هوایي ملکي چلند د تنظیم چارې په لاس کې واخلئ.
لکه څرنګه چې تاسو سیګار راپور ته هم وګورئ، یعنی جون دیرشمه اخیره نه ده، موږ د ترقات پروسه مخته وړلې، موږ کوشش کوو د جون په میاشت کې قرارداد پروسه خلاص کړو، ترقات لري او هر کمپنۍ چې هغه اعلان کړو او دغه سره قرارداد وتړو. مګر که تاسو په سیګار راپور کې هم وګورئ دغه نیټه په سپتمبر کې ده، نو دا په جون موږ په خپل ځان ویدا یو خماخنګه موضوع د امریکا د دولت سره او د ناتو سره ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې لمرستیال شاه محمود حبیبي سره د نوریاس نوري مرکه تاسې واوریده. اوریدونکو که تاسې غواړئ چې وډیره جالبو ویډیو وګورئ نو د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورسئ. په فرا کې دوی انجونی پیدا سوی دی چې سرونه یې سرنشتی دی. دغه دوه انجونی د فرا په وروختون کې زیږیدلې دي او دواړه خويندې د سر له خوا سرنشتی، او ډاکټران وایي چې دوی مغزه یو ځای دي، نو دوی جلا کول آسان کار نه دی. نو دوی تمنه لري چې دغه دواړه انجونی د ډیری ژوندۍ پاتې سي. خود ازادي راډیو خبریالې ویډیو جوړه کړې او پر فیسبوک باندې اچول سوی ده، تاسو یې کتلای شئ.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مکوم د مخکښ شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشپات نشم کومنالایز جنتون کې کار وکړ، هغه نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وختو په برخه کې، او زسته د و کاله نه بیا ما سیدن کمیټې سره کار پیل کړی. د سلورم کال دی چې د سیدن ماستې سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالیز جنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. ل افغانانو سره د وی افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شي نه دي. یو همدارنګه از موږ همکاران چې دي په دې پخوانی سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني محصات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ده، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، سی په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه؟ نارینه په کې نشته. یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه په کې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کناری نه وی چې کفته دی واخ یو سری د استاد راځي. نو ټول خزینه محیط د غتوفیر ما تمامون شو نه وي. خو په هغه کې چې یون کې چې د انجون اخو او انجو کې زه د زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه جوان کوم، او د مدني ټولنې یو فعال یم، د خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده کثیر دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته. دفاع د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو قوانین نه تطبیقیږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونی په دوای او خزینه پرکون کې په دولتي دوایرو کې سیستم لري او اندارنګ د انګریزي په حساب اکستریملی انوایرمنټ نشته اوسه مثلا د دې سي دولتي ادارې د چاغه یو خد کورکستان لري څه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین شته هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي مجازات شي یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار اذیت ورته موجود دی
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی دی. دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې وو ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و دغه آزار اذیت دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی د هغوی د همصنفیانو د خوا دی ترک کې دی پلار په سر باندې دی وزیر سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودي د هغې په غنامندي کې کار وکړو خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوئ کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سادی رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې وکړې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدي سیرت صاحب شړغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په حق لا چې ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به اوس یې له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع سي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات سو پوښتنې ول چې و الحمد لا زما زون ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایی کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک هڅول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقي کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په حق له څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو که تنظیم چه حق ده کار ده چه اگه پاساس رخصتو بانده او ساتونو بانده او مثال مریضی او کم ساتون با موز ده کار سرائی وکی کم کارونه بموزه اگه جلا اگه ده خوز صرف چور تکو تا اشاره کول غالم دی اصول ده کار رو داده چه دولتون ماما ملکون سرم او یا پخبل داخل که موجودیت ده کار دیر مهم ده چه اول خلقو تا کار او کار کول دیده زمینه برا برسی او ورته پیدا سی چې ترو خلګو کول سی چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وی کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو که همی کویسی چه دی بین‌المللی قوانین و پرناکی دولتون سر کویسی یا لبل سر دی تفاهم پرناکی کویسی چه یا دی بل دی کارمندن بازار یا بل تسر عرضه کی او اجازه سر ورکی پر نرائیوال و بین‌المللی اغیس کچه بانده پنور و ممالک.
هر صوب چه کار کوی ده حقوی لپاره چه اصول او مقررات وجود لری؟
لغو څنګه چې مخکې مو داسې ارزو کې چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطر خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطر، او که څوک شخصي کارونه کارخانه و کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده. نو په دغه د اصول او مقرر پر رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نسته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.
آیا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول دا منع دي، څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کړي، خاصتا چې نن سبا جنگي حالت دی، په داسې جنگي حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولی د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لاندې کوي او کوي یې بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب، په هیله، په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده، چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا یې جزا.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې وې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
Papa Morava Chirpa زخمی پکی داستا نازک یادونا نشی چرتا زخمی پکی داستا نازک یادونا نشی